مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بونیریم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. کلتوري خپرونې او سندرې برته هم وړاندې کوو. خو ډومبی ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه
ستړي مشي سحر مو په خیر او لمبه د مشال د خبرونو سره ټکی. په خیبر پښتونخوا کې 13 ورځې طوفاني بارانونو یو کم ډیر کسان وجلي او د یوني مسولانه زیاتې جوړ کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دوردنی سفر نن هند ته ځي. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې د راغلي دلدلې له امله د وجل شو کسانو شمیره 2500 نه اوړېدلې ده. پوسټ مشال د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلای او طوفاني بارانونو له امله یو کم 10 کسان وجل شوي او یو نیم مسلمان زیات شوبل شوي دي. 13 شپه د مشال لیډیو سره په خبرو کې د پیښور ډي سي او ریاض محسود اخواو شاسیمو کې د مرګ جوبلې پاړه وویل
او ډېر غټ نقصان شوی دی. ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلہ تر 200 پورے دا مونگ سارا انجرڈ کسانو لسٹ ہے. مونگ کو ٹول اسپتالوں کی ایمرجنسی ڈکلیئر کرا. رورل ایریاز کے نقصان ڈیر شوئے دے چیم دا کچا آبادی وا. صحیح اسیسمنٹ کالو دے پر مونگا ٹیمونا ریوینیو ٹیمونا پر علاقوں کے موجود ہی آگا اسیسمنٹ کئی.
بلخوا د لیډرینګ هسپتال لخوا مشال ریډیو ته په واستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې په وجل شو کې نور لس خزې هم شامل دي او زیاتوي چې د وجل شو شمیره زیاتې دي شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویل دي چې په پیښور کې د طوفاني بارانونو او سیلای لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ جاری وي. تېره شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه
دا موجوده سیستم چې دی نه دا به اوس پیښور نه بره قسم را لګي دي. سوات شو، اپر لور دیر شو، چترال شو، مومند ایجنسی شو، باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی او رمزی دی علاقو کې مزید نه ډیر تیز بارانونو توقع شته دی. هغه کې بیا خورنو کې ورسره وړې وړې نالې دي هغه کې ډیر اوپر اتلی شي او هغه سره چې فاکی کنسور نه هغه سره نقصان نه کولی شي.
تیر ورځ دغه طوفاني بارانونو د پیښور ښار په شمول په خواوشا کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوروردنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدی تیر ورځ له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د افغان ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې د دې بیان په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او عام افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خبرېږي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبان د خپلو د سپرلی د عملیاتو د پیل خبر ورکړی وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې دلدلې چې 2500 نه زیات کسان یې وژلي یوه ورځ پس نوو ټکانونو بیا نارامي خوره کړی. د دې دلدلې مرکز چې شدت چې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره کې د ریختر په پیمانه 6.5 درجه ثبت شوه. د چین سرحد ته نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 500 کیلومترو په په ساحه کې پرتی سیمې زپلې دي. په عین حال کې نیپالی چارواکي پخلی کوي چې د تیر خالي د ورځې د 2.8 درجې د راغلي زلزلې له امله 2403 کسان ووژل شو، خو زیاتوي چې په دې کې هغه 13 کسان شامل نه دي چې د نیپال د غره ختونکو د اتحادیې په وینا په ماونت ایورست غر کې د برفانی تودو له امله وژل شوي. په هند کې د دغې زلزلې له امله 16 کسان وژل شوي او د ګاونډي هیوادونو چین او بنګلادیش څخه هم د مرګ ژوبلې راپورونه دي. امنیتی چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي چې پرون په عراق کې بمی چاودنو لږ تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په دغو کې یو خونړی چاودنه په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د پوست د یوې پوستې مخې ته والوده وه او لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل. د بغداد په مرکزي برخه خیلاني څلور لاره کې په یوه بله ځان وژونکي موټر بم حمله کې 6 کسان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. همداراز د بغداد په شیامیشته امیل سیمه کې یوې بلې چاودنې 6 کسان ووژل او په محمودیه کې چې د بغداد نه په 1.5 کیلومتر کې پرته سیمه ده یوې موټر بم چاودنې 3 کسان ووژل او 8 ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې غربي صوبه انبار او د عراق د شمال نور سیمې د اسلامي دولت د لیله وسلوالو څخه پاکې کړي. د عراق پوسټ پر موبایل په بغدادي نومي سیمه کې د اسلامي دولت د لیله حمله په شاتم بولې او 14 وسلوالې وجلې دي. او وروسته خبر ده چې د قازاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف په سلو کې د 90.5% ووټونو په اغېستو سره په 5م وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قازاقستان کې حکومت اپوزیشن ځپلې او رسنۍ کلکې کابو کړي، تمه ده چې 40 کلن نظربایوف په 5م دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړي له 15 کلونو را په دې خوا د قازاقستان ولسمشر دی. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی وي. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په پیښور او ګیرچاپیر سیمو کې طوفاني باران او سیلې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او نور ګڼ شمېر یې ژوبل کړي دي. او چارواکي وایي
ډېر لوی آفت و، تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې د موږ سره انجرډ کسانو لیست دی.
چارواکي وایي چې بارانونو ډېر زیان د پیښور او چارسدې په کلیوالو سیمو کې رسولی دی. یو ځایي اوسیدونکي
لومبی متره لکیو چې کوم طوفان لکه دې زیاته مسله جوړ کړې و.
لومبی د میدان سره کېد مونږ لږه پر رڼا ورته باندې شپږ سولې کنه.
افغان لسمشرن په دور د دې سفر نه ویډیو لی تزيد او لسمشر بیان د دې سفر په اړه وای
ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
او په نیپال کې د زلزلې له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 2500 ته رسېدلې ده. د سیمې ورنې نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو. اوریدونکو لکه څنګه چې مو د پیښور او ګیرچاپیرا ولسوالو کې د طوفاني باران او سیلې له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او تر 200 پورې کسان ټپیان شوي دي. دغه شان دي یو شمیر ودانۍ هم راغوزار کړي دي. په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو د خپل همکار خالد خان نه چې دا وخت راسه د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، تاسو ستړي مو شوئ؟ خالد خان، چارواکی وایي چې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او دغه شانته د 250 تر 200 پورې ټپیان دي. ودانې هم راغورځېدلې دي. څه انتظامات د حکومت لخوا هسپتالونو کې څه صورت حال دی او آیا د طوفان او باران دغه لړۍ اوس هم دوام لري او که نه؟
بالکل شاهین منیر صاحب، څنګه چې تاسو بیگا چې کوم باران او طوفان او هغې په وجه د لیریډنګ هسپتال پېښور او چارواکي ولایت تر مخه یو کم 1.5 مړي دغلته راوړل شوي دي. کومه خبره چې تاسو کړه چې د باران لړۍ نو هغه په پېښور په چارسده په نوخا کې دا سات هم باران دی. اگر چې هغه شدت یې نشته لکه بیګا چې کوم زول او سیلی او طوفان هغه سیلی نشته، تیز باران دی لکه د غلغلو باران چې ورته وایي په شیبو باران دی، او د هغې په وجه په پېښور روډونو باندې اوبه په کوڅو کې اوبه ولاړې دي، بیا زیات تر د سوري پل سره چې هغه د خیبر پښتونخوا اسمبلیم ده، ریډیو پاکستان ودانی هم دغلته کېدا، نو دغلته کې عموما اوبه جمع کېږي او دا سات خو هغه فلای اوور جوړ شوی دی، نو د هغې په وجه کمې اوبه چې ولاړې دي نو په پېښور کې دغه په روډونو په سړکونو اوبه ولاړې دي. او بله خبره دا ده چې کوم د بېګانی طوفان په وجه کوم ودانۍ ړنګ شوې وي، کومې اونې راپروتې وي، یا د بجلی ستنې او یا د موبایل فونونو کوم دا تاور چې راپروتې وي، هغې باندې اوس هم کار روان دی په ډېرو ځایونو کې د خیبر پښتونخوا په ډېرو ځایونو کې لکه په پېښور، نوخار او چارسده کې د بجلی نظام بالکل خراب شوی دی، د بجلی ستنې راپروتې دي. او دغه شان د په جرنیلي روډ چې جیټ روډ ورته وایي د پېښور او د نوخار په منځ کې لوی لوی اونې راپروتې دي، د هغې په وجه هم لکه د ترافیک نظام خراب شوی دی. کومه خبره چې تاسو وکړه نو د خیبر پښتونخوا حکومت لاړخه بیا خاص کر د ریسکیو 112 لاړخه هغې بار بار دغه پیغامونه ورکوي په موبایل فونونو باندې هم ورکوي چې کوم ځای هم دغه سې چا تکلیف وي په مسله کې هغې د ریسکی 112 ته لکه یو یو دوه دوه دغه نمبر دی هغې ته ملاوي، هغې بلته ځان رسوي. او د هسپتال کې ایمرجنسي نافذ شوې ده، د پېښور په درې واړو هسپتال کې ایمرجنسي ده، او دغه یاره څرګندېږي چې لکه خوشا چې کوم ده بېګا سیلی او طوفان راغلی دی، نو د هغې په وجه ډېر زیات نقصان به رسېدلی. بله خبره به دا وکړم چې په خیبر پښتونخوا کې په زیات تر سیمو کې د غنمو فصل بالکل تیار شوی.
ډېره مننه کوم خالد خان، تاسو ټلیفون لږ ښکته شوه، ډېر خوشحاله اوس.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
پېښور کې زول او طوفان په دغه موضوع کې پاتې کیږي. پېښور او ګیر چاپېره سیمو کې تیر شپه د سخت زول او باران له کبله د کورونو چتونه را پرېوتې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 25 کسان مړه شوي دي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د طوفاني باران له کبله تر 200 ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د پېښور په غټو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي ویره څرګندوي چې کېدی شي د مړو او جوبلو شمیره ډیره شي. تفصیل له پېښوره د غلام غوث پر راپور کې.
تیر ماخام په پېښور، چارسده او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران له وجې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ جوبله اغوښتلې ده، او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود بیګا د شپې مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او تر 200 پورې جوبل شوي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و، تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی. موږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه، ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
په دغه توپانی سیلۍ او باران کې جوبل شوي زیاتره کسان د پېښور لریډینګ روغتون ته رسول شوي دي، او په یاد روغتون کې د دغې توپانی سیلۍ او باران په اکله ځینې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
حمید خان پابو بس بارو اوا دیواله مې را پریوت ملایمه ولګیدله په لاس ګوته مکه بس دا اوا ډیر زور وکنه اوا دیوال دیوال زور سره ختم کو.
ما فقیر رحمان نوم دی، دا مو تر دې پوهشه بس رومړل پیدل پیدل باندې مروړل بارون ډیر زیات بس ما خونه زنه سره شروع شولا
هم دې متره لکیو چې کوم طوفان لګ دې زه ته مسله جوړ کړو
لومبي دا مې دا سو وخت مونږ لږه پر نه ورته باندې شپه شو لګنه.
13 شپه زنی خلکو په صوبایي حکومت نیوکی کوله چې په هسپتالونو کې دا غو د ټپی شوی کسانو لپاره سم انتظامات نه دي برابر کړی.
طارق جمال نوم دی، شپ یا ګلونې ما زما یو سیستر او یو کزن دا دواړه نن په دغه کې چت پیرا غورځیدلې د کیچن نن چې ما نه اله دوه کتل دوه غنټې زما مریض مونږ وې هسپتالونه خشي مونږ غنټې خو هغه ال تصرف ایکسری باندې تیرې کی جونیئر لکان ولاندې ډاکټران نشته چې تاسو کې وي ډاکټران نشته مونږ وی هسپتال خوشوي او میډیسن ملاویږي او دغه اسی گپ شپ دی برای نام
خو په لیډی ریډینګ روختون کې د سیادت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د دې نیوکو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
ډیر افسوسناک واقعیا ده جی او جانی مالی دواړه نقصان شوی دی او آفت
پوره جی اتوار وز وا هر یو پیشنټ باندې زه په خپله په ډیر وګرځېدم او ټولو وچ مونږ سټیسفای یو اوس پینک کریئیټ شي مریضان راشي یو مریض سره پنځه کور والی اوس ډاکټر بیا پیشنٹ ترسیدو کی مورد تکلیفی ادو سٹاف شتے دوایان شتے ہر یو شی ٹک ٹاک تے یو مریض پر کمپلینٹ نہ ریکڑ الحمدللہ
د لیڈی ریڈنگ روختون نا مشال ریڈیو تا د رالی گلی شوی ورستای خبر پانی تر مخه د توپانی سیلی او بارانونو لوجی د مړو شمیره یو کم دیر شو ته رسیدلی ده چې پکې 19 خزی شامل لی او چارواکی وای د مړو او جوبل کسانو شمیره کې د زیاتیدو امکان دی ولام غوس مشال ریډیو
پیخور اون پدغه موضوع کې پاتې کیږي اوردونکو د ریسکیو 1122 یا یو یو 22 چارواکي وایي د پیخور په کلیوالو سیمو کې د طوفان او سیلې کبل خلکو ته ډېر ځان رسیدل دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي نن د پښتونخوا دیر سواد او باجوړ قبایلی سیمو کې د تیزو بارانونو او سیلې امکان دي. نور حال پیخور د شبیر احمد جان پر راپور کې
دا خیبر پختونخوا د سرکاري امدادي ادارې یا ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال لیډو ته د مړو او د جوبلو شمیرې په حق لویل
خزانه شوا لغمه شوا دمنا علاقی اوس بلزاد روڈ باندی بدو سمر باغ صادق آباد مسلم آباد دغه صفحه غلام دا ټول چې راټول کو نو دې کې تقریبا 30 پلس چې دی نو هغه فوجیان دي او یو نیم سلو نه زیات چې دي زخمیان شوي دي.
بلخوا د پی ډی ایم ای په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یو مشر خالد خان هم مشال لیړو ته وویل چې دوی لا تر دې دمه د مړو ژوبل شوي او دا رنګ د مالی زیان حتمی شمیره نشي ورکولی او چې هم دوی ته ختمی فهرست راشی نو دوی به مطبوعاتو سره دغه شریک کړي. پیښور کې د خیبر پښتونخوا د موسمیت د محکمې مشر مشتاق شانم چکل او پختل د بیګانی موسم او طوفان بقله دوی ویل
دا کوم سیستم چې من د هټ کو پیښور کې لکه موږ د مخکنی شلو کالو پاکستان په تاریخ کې وګورو نو دا صرف د مخکې دوره د دې یو په سیال کوټ ولر دوه کال مخکې راغله او د نن نه پنځه کال مخکې دا سرګوټه کې راغله نو دا چې کوم سیستم چې دا ډیر زیات ان ایکسپیکټډ ونی نو موږ د باران او د لګي سیلۍ توقع حکولا خدا دومره ډیر دا ان ایکسپیکټډ ونی
دا چې موجوده طوفاني نظام به تر کومه او د خیبر پښتونخوا نور کوم ځایونو کې وي نو مشتاق شاول چنن به دغه لړۍ ختم شي او وړاندې هم د اپریل میاشت کې به بارانونه سیلۍ او ګلۍ کیږي خو دومره به سخت نه وي لکه دا بیګا چې وو.
دا موجوده سیستم چې دی نو دا به اوس پیښور نه بر قسمه لګي دي سوات شو اپر لور دیر شو چترال شو مومند ایجنسی شو باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی او رمزي دې علاقو کې د اوس نه درې څلور غنټو پورې مزید نه ډېر تیز بارانونو توقع شته دي. هغه کې بیا خورنو کې ورسره وړې وړې نالې دي هغه کې ډېر اوپر اتلی شي او هغه سره چپاک کې کوم څه نه وي هغه سره نقصان نه کوي.
د پامول دا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمان او په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې مشر خالد خان مشال لیډو ته وویل چې کم کمزه کې څه قسمه مالی او ځاني ځان شوي دي هلته کې د حکومت لخوا پوره پوره امدادي کاروانې روانې دي. شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکی وایي چې سویلی وزیرستان کې د یو ځمکني بمی برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری جوبل شوي دي. د برید نه وروسته سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او امنیتي سرتیری یو شمیر مشکوک کسان هم نیولي دي. د محسود طالبانو ویان د برید پړه منلې ده. تفصیل د سیمې څخه د سیلاب محسود پر راپور.
ډیر اسماعیل خان شه د خوشحال ادارې یو چارواکي د نوم نه جو تولو په لواز مشال ریډیو ته ویل دي چې د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه چک سرویک شي د امنیتي فورسز دوه سرتیری اغا وخت سخت پر ارجل شول چې کله دوی ته په مځکه کې خوندي بم ور وچاو ده. دا زره یو یي چې پر ارجل دواړه سرتیری مرهم پټای او د درملنه د پاره د ډیر اسماعیل خان پوځي اسپیټال ته را رسولي شوی دی چرته ی چې د روغتیا حالت ښه نه دی. د رابطه په وخت دغې ذرایع دا هم راور شول چې د بامی چاودنې نه د ورستې د امنیتي فورس سرتیرو په سیمه کښې د لټون عملیات لګیا کړل او ځینې مشکوک کسان یې هم ونیول چې د کومو نه پوښتنې ګاوژنې کېږي. د دغې چاودنې ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده او ورسره یې دا دوا هم کړې ده چې د بامی چاودنې نه د ورستې د دوی ملګري هغه پنځه سرتیرو باندې ډزونه وکړل چې کوم د نږدې پوسټ نه په بامی چاودنې کښې پر ارژلیو سرتیرو د امداد د پاره روان وه چې په کوم کښې څلور سرتیري ولګېدل په هغه ځای مړه شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن نوې ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. احمد تکل نور حال راکوي.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د پنځو حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر اذربایجانه پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان په کښې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه ګزارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلي غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریس څخه اندېښنه نه لري.
پوهه رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نښه کیږي؟
د دې وروستو خوشي زه وایم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خو هر وخت کیږي زما کېدهغې نه خو نه دي.
دا ټول د مشال ریډیو په خپرونه د رڼا په لور کې له شاهین بنیری سره.
د خیبر پښتونخوا نه د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو نه راغلي کنټریک ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت د ځینو پالیسیو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پاخه ملازمتونه دې ورته ورکړل شي. له اسلام آباد ریاض موسی خیل نور معلومات راکړي.
دا اوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د تیرو سو کالو راسې مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د تیرو دوه اونونه بنګالا اسلام آباد کې ناشتي خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروعلی مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونه راغلي امام غزالی وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي.
مونږ جی دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو زمونږ حق ته او سره منله هم دے ایڈورٹائزمنٹ چکم دا این ٹی ایس وا غی هم کینسل کړي دے اغه نه پس د دوی د حکومت مونږ له درېزل ایکستنشن را کړي دے په دې سلو رمزل کې کما تا دی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلې دي صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نو ورکو زکه چې یو کس ان زکلا په خپل سیټ باندې ډیوټي وکي اغه نه رستو ته بیا ټیسټ اخلي او سلو رمزل ایکستنشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف ته
هم دا راز د ثوابې ګډون سیمینار غلی یوی زنانه استاد رانا سید ویناوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمی خلکو ته نوکرې ورکولو د پاره د دوی نوکرې خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه وی دا زمازد دی پته نشته هغه زمونږ نه انتقام اخلي او هغه وی چې زما ان ټی ایس لازمی علم خو مونږ دا وایو چې زمونږ ډیگری جالي کاغه ویریفاید نه ا دی چې سینا یو پیرنه دو پینې یو لس پیری هغه مونږ ویریفاید کړم
وی چې زبنوال لرکو ولی بنواله د دې علاقے خلک نه دی
دغه رنگ د یوې بلې زنانه وینا وا که حکومت اوس د دوی نه ان ټی ایس ټیسټ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وی چې دا سردما د عزت دی او هغه پرون په ګاډي باندې سلور زنانه وخلی دي یو هاسپټل کې را د دوه خپې ماتې شوې دي په یو هارت اټیک شوې دي هغه ته او هغه چې دی نو همدک خبر کې چې دا زما ته عزت دی کوم کوالیفاید نو مونږ لیګل نو نو دی درې پیرې مونږ ایکسټینشن ولې دی راکو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو په ذکر شوی معاملې اچا خبرې و نکړي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د روغتیا د څنګ چارواکي وایي صوبه کې د غیر رجسترډ او جالي کلینیکونو لیبارټرو پر ضد عملیات پیل کړي دي او که ډاکټران او د لیبارټرو مالکان تر نن خپل کلینیکونه رجسټر نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. په دې اړه له پیښور شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د سیټ محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو انور بلابل طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړې دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجستریشن نه دي شوی هغه دې ځان زر تر زره تر روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې حکومت سره رجستر کړي. ګنی د روانې میاشتې د 28 نیټې نه به د ټولو په ضد سخت قانوني کاروایي کولی شي چې پکې گرفتاری او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه کوم 50% وایو نو پیکس ور سره په 50% اچوي شو ځکه چې ځنا زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغه ټیکنیشن کړي مې خو هغه د ډاکټر پروف چې ماشه د خپل ځان خې یا چا ام بي بي اس کړي یا ځان سره اکسټر ډیګري نه فضول لیکي نو عام جو پیک لري دا ایون مونږ نوم پی جنو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوګي کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم په دې لړ کې سور زبلان دي د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابیل رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکولو مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټري دي د هغوی مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي هغې دي رجسټریشن وشي.
تاسو ته پته ده اوس نوی هیلت کیئر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي عوام هم خبر وي چې داسې کلینیک وي او د کلینیک والو ته هم دغه ده چې خپل رجسټریشن وکړي.
د پامل ده چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلت کیئر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلي او غیر رجسټر کلینیکونه او لیبارټري بندې کړي دي او د دې مالکانو په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټې 13 د ورستو به په ټولو صوبه کې د دغه خلکو په ضد سخته کاروایي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نهه نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه دی وخت مهم خبرونه.
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور، چارسدا او نو ښار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له امله یو کم 10 کسان وژل شوي او یو نیم سلنه زیات ژوبل شوي دي. بلخوا د لیډرینګ هسپتال لخوا مشال ریډیو ته په یو استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 19 ښځې هم شاملې دي او زیاتوي چې د وژل شوو شمېره زیاتېدای شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پیښور کې د طوفاني بارانونو او سیلۍ لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پختونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ دوام ولري. تېره ورځ دغو طوفاني بارانونو د پیښور ښار په شمول په خوشه کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدي تېره ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل چې دغلته کې به ښاغلی غنی چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي او د کرنې په مسایلو خبرې کوي. افغان حکومت وسوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خبرېږي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو د سپرلي د عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زلزلې چې 2500 نه زیات کسان وژلې، یوه ورځ پس نوو ټکانونو بیا نارامي خوره کړې. د دې زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره د ریختر په پیمانه 6.1 درجې ثبت شوی. د چین سرحد ته نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 500 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. امنیتي چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې بمي چاودنو لږ تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل.
اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریدو چې مجید بابر وړاندې کولو. سوردو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې کوي.
مشرق ورسپانې خپل اداریه په کنټونمنټ بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک په 340 کنټونمنټ بورډ په 240 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 18، پاکستان تحریک انصاف 340، د ایم کیو ایم 19، پیپلز پارټۍ و، جماعت اسلامي 6، عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوج په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پیښه رامخې ته نشوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پورم نه کېدو لپاره مثال جوړې دی شي؟ نو جواب یې نه دی، او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوج تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنټ بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د سنا د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ولس کال ورستو د 240 کنټونمنټ بورډ په 199 وارډز کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د سېنات ورستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو آزمایښ وو، او د انتخاباتو په پورمنه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه، او همدا نظم و ضبط راتلون کی بلدیاتی انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولې انتخاب کول د هر وګړي حق دی، او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی، او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دی چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ترا شي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول نه ترهګر وجلی دي او یو شمیر یې جوبل کړی دي. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړی دي، او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کېدی شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډیره حده کمې راغلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوال مطبوعات اوریدونکو. د هند ورسپانې لیکلي دي د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د ګیس پایپ لاین معاهده به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټور وګرځي. بلخوا جزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسو کې بدلون راوستی او کیدی شي هند په دغه بدلون نیوکه وکړي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نوابشاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. څېړونکي وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه اوته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ لخوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوي ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخ ته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نیپال کې د تیرې شنبه ورځې د زلزلې او د هغې د نویو ټکانونو د تلفاتو شمېره له 2500 اوړېدلې ده. د راپورونو له مخه د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندیو کسانو او مړیو د لټې په حال کې دي. د دې زلزلې ډېر تلفات د نیپال پلازمینې کټمنډو ته په نږدې پرتو سیمو کې پیښ شوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د شنبه ورځې زلزله په تیرو 180 کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 13 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کټمنډو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون اول مورز لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمنډو په مرکزی برخه کې چې د لرغونې کټمنډو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 0.8 ثبت شوی، د کټمنډو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومتره په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.0 درجه وو چې د هند پلازمینه نوی ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه را رسېدلي.
د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبري کانفرنس ته وویل:
The Asian foreign ministers express our solidarity.
The Asian de bahranayo charo waziran pa de sakhta sheba ke khwakhugi sargandawi muk chamtu yu che de Nepal, Hind aw Bangladesh la hukumat aw khalko sara pa narewalo mrasto ke barkha wakhlo.
India and Bangladesh.
امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1940 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8500 کسان یې ووژل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دوچویل ریډیو په خپل ویب پاڼه یو راپور کې ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوالو طالبانو نه علاوه د داعش وسلوالې ډلې بخنه غواړم. اوریدونکو، دوچویل ریډیو په خپل ویب پاڼه یو راپور کې ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوالو طالبانو نه علاوه د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه هم مخې ته راغلي. د دې هیواد ځینې شتمن خلک امریکا او یورپ ته او زیاتره بېوسه خلک بیا پاکستان او ایران ته په هجرت کولو مجبور شوي دي. زموږ همکار منور شاه دغه راپور کتلی دی او د دینه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ که یوې خواته په لکونو خلک وجلي او جوبل کړي دي، نو بلې خواته یې په میلیونونو د دې هیواد نه وتلو ته مجبوره کړي هم دي. د المان غږ ریډیو په دې رپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د شوروي یرغل نه پس افغانانو د خپل وطن نه د وتلو سلسله شروع کړې چې د تیرو 14 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ هم د مهاجرت دغه لړۍ په ودرولو کې ناکامه شوې ده. د دې رپورت تر مخه خواوشا 20,000 افغان مهاجرین د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې د شمیرو تر مخه څه د پاسه 6,800 افغانان په خپل وطن کې دننه هم کډوال شوي دي، خو ځینې رپورټونه وایي چې دا شمیرې د حقیقي حساب نه ډېرې کمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول افغانستان آبادی خواوشا 3 کروڑ ده. د افغان مهاجرینو هغه خلک چې تعلیم یافته او شتمن وو او یا یې په یورپ او امریکا کې خپل خپلوان وو غربي نړۍ ته تللی دي، خو کوم خلک چې بې تعلیمه او غریبانان وو هغوی زیاتره په ایران او پاکستان کې سرپناه اخیسته ده. د ریپورت کې راغلي په دې ورستیو کې د افغانستان نه په وتلو کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د نړیوالو ځواکونو او مرستندویو ادارو سره یې دندې ترسره کړې دي. د المان غږ ریډیو دا ریپورت وایي چې د افغانستان په مهاجرینو کې هر ډول خلک شامل دي، یعنی اول یې د شوروي یرغل لوجه نور هیوادونو ته کړه شوی وو، نو بیا وروسته د مجاهدینو لوجه هم ډیر خلک به کور شو. دا راز د بدامنۍ د ختمولو په نامه چې طالبان وخت تر لاسه کړو، نو د هغوی لویره هم زیاتره خلکو وطن پریښودو، او بیا چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد د امن او استحکام لپاره ورغلل، نو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او بدامنۍ لوجه هم د خلکو د وطن نه د وتلو لړۍ جاری پاتې شوه. اوس چې په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی او نړیوالو ځواکونو هم په دې هیواد کې خپل جنگي مشن ختم کړي، لا هم بدامنۍ ختمه شوې نه ده، بلکې اوس پکې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د اسلامي دولت یا داعش په نوم نوې وسلوالې ډلې هم ترهګر بریدونه شروع کړي دي چې لوجه یې افغان ولس ډیر اندېښمن شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو سهارنۍ خبرونه اورئ په ریډیو باندې او کوغواړی او انټرنیټ د سرین، تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com باندې زموږ خبرونه اورئ. دې شی تاسو دام کولی شئ چې موږ د زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل تجویزونه مشورې راولېږي. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه ترتیب ورکړو، او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو دپاره د کرن خان په آواز دغه سندره وړاندې کړو.
پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی، پوچھے سوا پٹی ٹوستر گو پیار مان کوی، پما صرف دے دہر ظلم ہاغ گران کوی،
مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په ننګرهار کې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک پرانستل شوی دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د وینې ضرورتمندو ته د وینې په پیدا کولو کې اسانتیاوې وړاندې کوي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې.
د وینې د ورکړې دا انټرنیټي بانک په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په نوښت د اتوار په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د یو پریزنټیشن په ورکولو سره پرانستل شو. دا چې له دغه انټرنیټي یا انلاین بانک نه به د وینې ضرورتمندان څنګه ګټه اخلي، په دې اړه د ژوند خیریه ټولنې یو تن فعال غړي اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویب سایټ ته www.juan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفي وینې ته اړتیا لري دوی په سرچ کې او منفي ورکوي ولایت ځان ته ټاکي. موږ چې په دې ویب سایټ کې څومره د او منفي ډونران لرو دا ورته راوړي هلته د دوی د کانټکټ شمیره ده.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال چې د وینې د آنلاین بانک پرانیستونکي غونډه کې یې ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه بانک په پرانیستو سره به د هیواد په کچه د وینې اړتیا تر ډېره حده پوره شي.
اکثر واقعاتو کې داسې د وینې د کمښت سره مخ کېږو چې هغه ګروپونه کم یافته یي او همدارنګه د تلاسیمیا د ناروغانو لپاره د که دغه مریضانو ته تازه وینه ورسېږي دا هم ډېر ګټور دي. نو د دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترس کې به زموږ ډېر شمېر داسې ناروغان چې هغه تازه وینې ته ضرورت لري انشاءالله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیتو سره حل شي.
د وینې د بانک د پرانستې دغې غونډې ته د تلاسیمیا یو شمېر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه برابره کړې شوې وه. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادیې مشر استاد کمین ګل چې درې سره بچیان یې د وینې په سرطان یا تلسیمیا اخته دي او هرو پنځلس ورځو کې ورته یا د ټولنې وینه برابروي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د دغه ټولنې نه مننه کوو چې هر وخت یې مونږ ته تقاضا کړې ده د وینې مونږ ته خلک حاضر کړي دي او ماشومانو ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې نوم ولیکه او له مخې سره یې خپله وینه اتیا کړه. نوموړي ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د ژوند خیریه ټولنې په هره برخه کې ملاتړي وي.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپله یو اندازه وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري یم چې زما وینه به هغه خلکو ته رسیږي چې هغوی ورته اړتیا لري او د هغوی ژوند پرې ژغورل کیدلی شي.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو دریو میاشتو په دوران کې چې د وینې د ورکړې کمپین د فیسبوک په پاڼه پیل کړی و تر اوسه یې 15,000 سی سی وینه له خپلو رضاکارو څخه د وینې ضرورتمندانو ته راټوله کړې او له دې نه علاوه یې د بېوزلو لاسنیوی هم کړی او په راتلونکي کې به خپل فعالیتونه د خیر نورو کارونو ته هم وغځوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
په خیبر قبایلی د خیبر قبایلی سیمې د جمرود پرس کلب د کلتوري څانګې او د جمرود ادبي ټولنې لخوا د امن په موضوع یو مشاعره ترسره شوه چې د سیمې یو شمیر شاعرانو او ادیبانو پکې برخه واخیسته. لیکوالانو پکې د امن په اهمیت خپل کلامونه وړاندې کړل. راځئ چې دغې مشاعرې حال د سیمې نه د مشالیډو خبریال فرهاد شینواري په دې رالیږل شوي راپور کې وو.
اوس د جمرود د سیمې یو بل زلمی شاعر ریاض پردي صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم د امن په حواله کسې لیکلي وي چې مونږ ته یې واوري.
نور خلک په مینه محبت باندې مړیږي نه، ستاسو جنګونه دې زیاتیږي او کمیږي نه. څه در باندې شوي پښتنو، څه در باندې شوي پښتنو، ستاسو په کابل کې مدو مدو جنګونه دي، ستاسو په کونړ کې تل جړه ده او ویرونه دي، ستاسو په خبر کې دندوکار دی او بمونه دي، ستاسو د سواد په لمبو سوی نخترونه دي، ستاسو زړونه کاڼي دي په ځان باندې خوږیږي نه، ستاسو دا جنګونه دي زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوي پښتنو، صدر باندې شوي پښتنو.
زه نفیس افریدی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی هم د امن په حواله کلام لیکلی وي چې مونږ ته واوري. نفیس افریدی:
نور د هر قسمه جنگونو مې نفرت دی، یو د سترګو جنگ کوم دا مې عادت دی. نوم د کرکې د فساد دی، جنگ دی ورک شي، او نوم د امن دی په کار خو محبت دی. مینه مینه نشته د لالچ کیسې تر څنګ راوړي او دلته چې د امن په نوم راشي هغه جنگ راوړي او ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخیستی دی ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخیستی دی او هغه زلمی کوم دی چې غاړې ته لونګ راوړي.
د امن مشاعرې صدر پروفیسر ډاکټر محمد اسلم تاثیر صاحب ته خواست کوم چې د امن په موضوع په دغه موقع باندې د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي.
امن کی جہان خرے خیر کے ہر انسان خرے جنگ دا بد حالے سبب غرہ کی نم نخان خرے امن دا دنیا دا خوشحالی لری سامان امن 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 غوارم امن پا جہان امن دا تعلیم رنا امن خوشحالی خاندہ امن دا بہار زیرے امن دا جوندن بقا متل دیویس پر لے دا امن را مشا خزان امن 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 غوارم امن پا جہان.
زه انجینیر جهانگیر جنون صاحب ته خواست کوم چې هغوی مونږ د امن په حواله باندې په خپل کلام باندې ونمانځي.
سره د علمه هر سړی جاهل دی پته نه لګي او یو پښتون د بل پښتون قاتل دی پته نه لګي. دی زمونږ په منځ کې چې قاتل زمونږ د وینو دی او څوک دی د کوم ځای دی او کوم خیل دی پته نه لګي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې مونږ پاسل کې یو ټي وي ډېر ځای کې ډېر ګورو خو چې کله فاټه ته لاړ شو کلته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل حال خو مونږ بالکل هر یو د هر چا نه خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نوشریف ته خبرې په سر اخیستې دي.
د مشال راډیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغېز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بین گئی او چې کوم د مطلب د بل طرف فاندنګ د درې می ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدی د اصلي د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نن نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
سزا
ಅಲ್ತ ಸ್ವಾನಿ ಝಡಿಗಿ